سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز یک شنبه در سراسر افغانستان به جز کنر، ننگرهار و نیمروز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاعیه گفت که تا روز دوشنبه سیلاب‌های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی می شود. در اطلاعیه گفته شده که در ولسوالی‌های کوشک و کاشان، خاشرود، غربند، ارغنداب، ترنک و ولایات هرات، فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کابل، میدانوردک، پنجشیر، لغمان و کنر سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود. همچنان در حوزه های دریایی نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی متصور است. اداره هواشناسی افغانستان به ساکنان این حوزه های دریایی هشدار داده که برای مقابله با سیلاب های ناگهانی آماده باشند و اقدامات لازم را برای مسئولیت خود انجام دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 7500 افغان از طریق بندر اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفته که علاوه بر 7535 افغان، 305 افغان دیگر نیز پس از آزادی از زندانهای مختلف پاکستان به افغانستان اخراج شدند. به گفته این وزارت پس از ثبت نام، این افراد برای دریافت کمک‌های اولیه به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادها معرفی شدند. از اول نوامبر سال گذشته به این سو اخراج دست جمعی افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان سرعت یافته و حکومت طالبان می‌گوید که تا اکنون بیش از 800 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. مقامات عراق و ایالات متحده دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رسانیدند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم کند. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در ماه اکتبر در نوار غزه آغاز شد، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این حملات توسط گروه‌های افراطی انجام شد که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند. مقامات فیلیپین میگویند که در نتیجه نارامی‌های جاری در جنوب این کشور 9 شبه نظامی مظنون مسلمان کشته شدند. اردوی فیلیپین روز شنبه 27 جنوری گفت که این کشته شدگان شامل دو مظنون کلیدی هستند که در حمله بمبگذاری ماه گذشته دست داشتند. در 3 دسامبر سال گذشته در نتیجه انفجار بر گروهی از عبادت کنندگان مسیحی در سالن ورزشی یک پوهنتون در شهر ماراوی حداقل 4 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شد. لوی دیما آلا، سخنگوی اردوی فیلیپین، گفته که این عملیات روز پنجشنبه بر ضد یک گروه اسلامی وابسته به داعش انجام شد و در جریان آن 4 عسکر نیز زخمی شدند. اردوی فیلیپین میگوید که نیروهای آنها از پنجشنبه تا جمعه گذشته درگیر جنگ با 15 جنگجوی افراطی بودند که در یک خانه محاصره شده بودند. و گفته مقامات 8 تن از جمله 9 کشته شناسایی شدند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درویشتمه لسرزنی ځند ورسره اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټول ترانزیتي لاري پرانستي. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې چې لمخې له پاسپورت او ویزه پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خود دې سرحدي تګلارې لټریدو په تیرو نږدې اتو کلونو کې ډریوران له ویزه پرته په تذکره او شناخت کارډونو د افغانستان او پاکستان دورته تلل راتلل. د 2023 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولای دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیا راوسته. حتی له افغانانو سره د هند د 5000 ټن مرسته شوی غنمو لپاره لخپل خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خلاصو خو یو کال رئیس چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې شنش کاری، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بند شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټه لامل پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان خرلاچو انګور اډیلارې هم بند کړې. سپین بول د کاسیم په چمن کې د پښتنو د پرلت لامل چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانستو غوښتنه کوي بند ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیر افغان ډریوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ له لار سره د خبرونې ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړ پرانستل سو دا کنه لا هم سنځه شته.
مننه شي بار صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل د امارات لرا تاګه سره ډیر دغه انګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاو چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدللې سي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دوه کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لرا تاګه سره موږ دغه احساس کاو چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي، اما اوس ورته ګورو ورسره بلې لاغې هم به تاریخ خواته روانې دي. صدا د دوانکو په تاوان ده او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کارغه په هر بخش کې موږ د کلتوري دی، موږ د زبې دی، موږ له دې سره ډیر مشترکات دی او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وې د موږ به له دې نه سوسې دی او د به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک سرازي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی ده چې افغانان په ټولو مرده چا د اثر لاندې ځوان نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي
افغان صاحب. مننه. ستونزو افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته براسو تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی آزادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې ده، تورخم دروازه
مالم را چولې دا الګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابې ګلمر تر پاره په پروتل مرته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حساب کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولي کې په دې ټیم باندې یا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان راچولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبا تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایس سی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی موږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او موږ په پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال پدې کېشتا او دا که په تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارمې وروسته ولاړ دي. څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب، د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغل ته داسې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم د هغه تر ډیره حده ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. د اوسنۍ حکومت اخیرنۍ پریکړې کومې دي؟ دا ډیر په ټکر کې دي او ډیر یعنی یو جانبه پریکړې دي، ډیر دغه سي دیکتاتوري پریکړې دي چې د یو کړل او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډیره حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمه او غیر مستقیمه د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم سرحد باندې سو د دې لپاره ضرورت دي، پیازو ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دی ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېره خراب اسولې او کیلې ډېره خراب اسولې، ډېر نقصانات ورسول. هغه که اخواتې کدی خواتې موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده، که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوې، ز په خپل دی افغان په هاي یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څخه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده. مګ یو د انسجام شورا لروسي دی هغه زماوینې ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم دي کې دا مشکلات به کوم دي کې دي تکلیفونه کوم دي نه جوړیږي هيا چې شي دي دلته یعنی ل زړه سو کار کې چې کار نه د کړي خو ستنه خواته مشکلات دغه ډیر دي. موږ افغانان د تاجران سيزي موږ به دې تیر شلو کولو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېد، رشوت به اخیستل کېد، اما اوس هغه ختم سو. اخواته وسی وراوړې خالص د پیښور تر د تورخمه تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پټکونه چولې دي، چا چک پوینټونه چولې دي، دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس اخلي؟
دا د غلط مسولین اخلي، پولیس اخلي. هغه دغه دي یعنی کيو چا تلاشي لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشي کيم هغه موټرونه بلغټ موټرونه پیسې اخلي، کچا چا دي د تلاشي پونو مخ څوک دي تلاشي پونو اخلی، څوک دې ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نمونه دي. هغه د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي، داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دي. او داسې دغه تجارت دي موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړی دي. اصلا دې تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی، موږ وختنه ترې کړی چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ینه دا به د موږ د تجارانو نور تجارتم تقریبا 50% راکوس کی، ځکه د موږ تجاران دي ته دا غس ولسه وسی دا بزلو واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او ډیر وخت لپاره بندیدلای شي. نو دومره ریس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم مسنۍ بندیدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نا امید کړل، هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي.
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، داسې راپورونه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خودی سي د سیمګ دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي. او دویم د موږ مټروانه ډیر غریبان دي وسه نه لري. دریم په آینده کې موږ ډاری ګوښه سي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې اسې نه سي بیا راته باندې کې او بیا راته سخت کې بیا نسو کولای. بیا هم دا ځکه په دې لار باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک په کرا ده. نو هغه ډاریږي، هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړې دواړه ملکونو ته چې دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي اکل دی. او پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا سلیری ساته کې یا پاتو سل وخت ساته کې ورکی دوی ته بسون نه جوړیږي. هم دغه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکې ترغو موږ اطمینانی اوسېږو. یا دې هغه سکیورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ته په ځای کړو. اما موږ ته درې کلنې ویزې راکې ځکه موږ بار بار نسو ورتللای. په دې لار کې دومره ګټه نسته، دومره غټ کاروبار نسته کې چې موږ هر موټر واندې راځک سي پښپاک میاسو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکړي یا دې ورځي خلکو ته هلته دې سفارت خولې ته ورته پروتي چې ته ماته ویزه راکا. ځکه دې په کې اکثره وخت مشکلات دي ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بل پښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپل پښتنه تراسم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لار پرانستل شي، ځکه چې دا لار د نه بندي شي. د شاغلی شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست ته دې ضرر دی، د دې اغاړه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و الته بدغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی. ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک دغه ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دی دغه اگر روزمره ژوند دغه اواید دغه هر سی د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي دغه اگر روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وي چې دی یا وفادار نه دی وطن ته یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې پراته د خلک داز خپل کیږي. نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورې، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندې زور تکړه ده چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د څه د څه د دوه ملکونو خبرې دي. موږ چې کوم ارتباطات نیولې دي دوی وايي چې په لګیا یو. خدای د دوه ملکونو خبرې دي، دوه ملکونه باید په دې باندې خبرې
مو بخښي. دا خو د سوداګرۍ او بخښي د سوداګرۍ د ګډو خونو لاري دا مشکل نه سیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که د سیمه وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه یو اطمینان نه حاصل دی. موږ موټروانان دې ته زړه نه کوي نه سې کولای. هغه وای ډاری کی چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای سي چې په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خوا یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې له ډیره وخت هغه ختم شوی دا دغه سي پاتې د سي پاغه کې لیکل یو سی غدواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روټ پاس سره ایشو کوي. پاره کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه سلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روټ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي. نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ دې بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته داغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولې سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکی موضوعات را پیخیږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بیرته بیا په شپو شپو نه خلاصیږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره شخړې راسي سرحدونه سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې که هر حالت حد اقل سبزی و هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسو وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره موږ تقریبا لس فیصد
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورمه ورځ د ویل سي دوړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو اغلری ارقام لري چې افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوښته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، صدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچیرې دروازه نه خلاصي یا وي تاسې پیاز خرابیږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي اغلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډي ګانې ترې ډاکې دي، یعنی مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیاز رسېدل. نو دغسې هر شی کې یاس کوي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لاس ورځې یعنی د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته ود یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل دغسې په خړلېسو کې غلام خان کې. یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه چې حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړو. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجري دی جمال لیگ یا لاغه جا الدا پاکستانی تاجر دل تیرا لیگی نو دا ورا سر بل دا زیاتی کی او د غوسنی اخیرنی جټکه دغه سیول دغه سیانګیرل کېدل سی هاته ل انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور ما
افغان صاحب بخشي افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
داسې داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغه سي مستقیمه او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته یلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړو چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی کو ښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزي مشکلات هم دي نورو ملکو ته یې تاګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسیدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نفوس لري او ډیر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغه سي موږ د پاکستان لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لیږدو تقریبا نه سو میلیونه شاپ شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ او برسی گو که وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کوم دغه افغانستان او دغه ملت کچیر خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا هغه وای چې بالکل نه دی دا غلطه دي کیږي ودي چې کنه بالکل نه کی بیا هغه صورت کې خیل کا باندې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
دې بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسم د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواتزي ټول افغانان پر راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځزي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمنګ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه او هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس کچیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیرته همدغه دی هغه پښتنې تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات دی. دا خبره ده کچیرته پاکستان دا نه غواړي او کچیرته د مارچ په یو دیرشم باندې دوی بیا د ویزه او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خدای سمعلمي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلې ده خو مقصد د افغانستان لار بیا بیا بند سي منځنۍ اسیا ته د مارچ تر یو دیرشم پورې افغان تاجران څه کولای شي؟ آیا که څام تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولای شي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیتي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړي سي هغه د چا د اسلام کله لار دا او د ایران لار دا ځکه موږ بل لار نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لار په غوړه غنو او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دې مسولینو سره په رابطه کې وو چې یو لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به بدل شي. افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه نو بیا هم ولې باور پیوکي تاسو دی تاجر په سفر باندې ولې باور
کړی؟ خبره دې چې دلته دې چې دا بيخي به باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وخت یې هغه بعد موارد درته ویلې چې مګ نه سو کولای بعض تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سیغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سره ولای دی ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پیغه هغه شپوته نه ورکی هغه په غلار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه ل اوریدونکو اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پرې تاسو
د مخام لشپګو